سلامونه او ستوري مسی د مشال ریپیو په بل خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ کلیکوم هله د چیرو ټوله خوشاله وایست په دې غړي کې درته یو شمیر ریپورتونه شنه نه لرو د سر ریپورت په بلوچستان کې د بلابلو حملو حال درکو او داسې پر ځمکې هم چاودنه سوي او د پی ټی ایم په جنوبي وزیرستان کې مشران نیول سوي د دې ترڅنګ نور ریپورتونه هم شته او پیل بل خبرو سر ټکی په ولسان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسوالو په بریدونو کې 9 کسان وژل شوي. د افغانستان د بشر حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا تر اګره ګرځول شوي وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 9 کسان وژل شوي. د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند نن مشالې ټول چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت زیان اړولی دی.
د
وی تروسا د راغلو اطلاعاتو مطابق په مسخیل کې دروست په کلات کې 8 او په بولان کې 6 کسان وژل شوی دي. د مسخیلو د پیشي ډیری قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترګرو کاروایی ده. د حمله او وژنې ترګرو کړی دي. تر دې مخکې د مسخیل ډیپټی کمیشنر نجیب الله رسنوی ته ویلو چې د اگست د 15مې او 16مې پر شپه د وسلوالو په راډهشم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناخت کارډونه یې قتل شروع کړل. ونه بریدګرو ځینې کسان ځای پر ځای وژلي او ځینې نورې پریښدي. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویلي چې مساخیلو کلات او لسبله کې وسلوالو بریدونه کړي چې په کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د اس پی آر بیان زیاتوي چې په دې سیمو کې وسلوالو پر ضد ځوابي عملیات کړي چې په داوایه په کې 21 وسلوال وژلي دي. د مساخیلو د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. البته له پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسلوالي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د اگست پر شپږ وستما یعنی نن په یو بیان کې ویلي چې په بیلکیه پرپوزي کیمپ حمله کړي چې په داوایه 40 کسان امنیتي سرتیري وژلې دي. د ډلې په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ بلاړولې او داوایه کړې ده، خو آزادو سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی. د شمالي وزیرستان پر ځمکې په یو برید کې 2 کسان وژل شوي او 19 ژوبل شوي دي. د رزمک تحصیلدار شیربادر نن مشالې ټول چې سهار مال په یو موټر سایکل کې چاودېدونکي مواد ته په ریموټ کنټرول چاودنه ورکړه سو او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. دغه په وینا په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. پولیس وایي په حمله کې د وژل شوو پیژندګلوي نه ده شوي، خو اکثره زخمیان ولسي وګړي دي. بلخوا استخباراتي ادارې چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشالې ټول چې دا یو ځانمرګي برید او هدف یې د محمد عثمان او پلوني په نوم حکومت پلاو وسوالو کومندانو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې سماري نه ده منلې. د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف ای ای په غوښتنه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور نیول شوی کس خوشي کړی دی. پولیسو د اگست په 6مه فرحان آصف نومي کس د ناسمو معلوماتو خپرولو په اساس د انټرنیټي یا سایبري ترګري په تور نیولی و. پر هغه تورو چې د چینل دریم په نوم ویبپاڼه سره تړاو لرلی. دغې ویبپاڼې 13 میاشت د برطانیا ساوت پورټ کې تر حملې 2 ساعت وروسته په یو خبر کې د بریدګر نوم غلط ښوولی و او ویلي ول چې هغه تیر کال له سمندري لارې برطانیا ته ورغلی و او هلته یې پناه اخیستې وه. خپور شوی خبر په ټولنیزو شبکو ډېر لاس په لاس و. په ساوت پورټ کې په برید کې 3 ماشومان وژل شوي وو چې تر هغې وروسته په انګلستان او شمالي آیرلینډ کې د تاوتریخوالي پیښ وشوې. اف آی ای تر 2 ورځو پلټنو وروسته فرحان آصف نن د لاهور یو عدالت ته وړاندې کړ او د هغه د خوشي کولو غوښتنه ورڅخه وکړه. ادارې وویل چې له تورن کس څخه هیڅ هم ترلاسه نه کړل. عدالت د پلټنو فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د فرحان آصف د خوشی کولو امر یې ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن د دغه سازمان ټیکنالوژیست جیور وان برګن ویلي چې په هغه هیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولولو د اندېښنې وړ خبره ده. د برګن په خبره د څارنې او د څارنې د ټیکنالوژي کارول په اړه د پاکستان چارواکو بې باوري چې انټرنیټ بندوي د انټرنیټ ورو او کنټرولولو د اندېښنې وړ. دغه زیاته کړه په بیا بیا د فایبر وال په شمول د داسې ټیکنالوژیو کارول د بشري حقوقو سره مدافقت نه لري. د انټرنیټ خوندونه د هیواد څخه بهر د پاکستان ټولنو ترمنځ اندېښنه رامنځته کوي. څوک چې نسي کولای د په خبره عزیزان سره اړیکې ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. ریچرډ بینټ پرون پر ایکس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د انامه د بشري روزا اوتنبایوا له دریځ هرکلی کړی. اوتنبایا ویلي ول د طالبان دا قانون د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری لري. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د اګست په 1 خپور کړی وو. د دې قانون په 14 ماده کې د شوزو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی وو. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د شوزو ژغم عورت بلل شوی دی او لمخې شزي حق نه لري چې سندر وای یا آن په لوړ ژغ قرات وکړي. راپورونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګره ګرځول شوی وسله والې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي. د اسرائیل سرکاري رسنۍ نن ویلي چې دغه هیواد د لبنان سره د کلی تیر حارفه او له سیدا سره نږدې بل سیمه په نښه کړې چې پکې د مرګ جوبلی په اړه په سمدستي توګه هیڅ راپور نه دی ورکړی. دا تر هغه ورځ وروسته ده چې کله حزب الله د اګست پر 15 وختي د اسرائیل پر مرکزي او شمالي برخو یو شمېر توغندي وتغول او ډرون بریدونه وکړل. د خبرونو پای د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کې وسوالو او ډېر کسان وشلې دي. پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مشران نیولې دي. په اړه کې د تیرا امن په نوم غونډه کې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې پوځي عملیات او بې کورې کېدل نه مني.
زه په دا خورا اپریشن نه منم، زه په دا خورا بدامنی نه منم. و دې کینو خلکو له موږ چې کله بدامنی جوړیږي دا خلک تل پورته کې کوڅه به دې موږ ملګرتیا کوو.
پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران نیولې دي. د پی ټی ایم خبرګون څه دی؟
چې کینې د حقوق وی او د دې چې کینې مو اکاډمۍ کې متفاط لا غري که راتاري یا نورې داسې دفات یا را لا غري نو دا بالکل نه غیر ایمي غیر قانوني او درورتي. پولیس
نن د کابل هوایي ډګر په دروازه کې د سوي ځانمرګي برید 3 کاله پورې زخمي شوی کس هغه ورځ یادوي.
چری ما سر کې او هره کې مې ولګېدلې ځامن ته بیرخ شوم او چې وخت کې پوښ راغلم خلک پراته ول مړی ول چره ولې بینې وي.
په یاره ځانګړي ریپورت وړاندې کوو او یو بل ځانګړي ریپورت هم لرو چې نن د شوزو د برابرۍ نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. او سم د خبرونی د ریپورتونو برخې تر ازو د بلوچستان په مساخیل ضلع کې د کوټې ډیر از خان ترمنس په لوی لارې بیګا وسوالو 23 کسان له گاډو کوس کړي او په دزو وجلي چې مړی یې لیوي ځواک د سړک په غاړه موندل دي. د مساخیل انتظامی چارواکو د پیښ پاړه په لټنې پیل کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي د پیښې غندنه کړې ده. بلخو د دې وجونو زماري تر اوسه چا په غاړه نه دا خسته. په بلوچستان کې په 34 ساعتونو کې د ناامنۍ ځینې نور پیښې هم رامنځته شوې دي چې په اړه تفصیل له کوټې د مشالډو خبريال ایوب
د بلوچستان په ضلع مساخیل کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک لیویزو د 23 کسانو مړی موندلې دي. څوک چې په ګولۍ وشتل شوی دی. د خبرې د ضلع مساخیل مرستیال کمشنر نجیب الله د اګست په 15 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره پر ټلیفون کړی ده او ویلي دي چې دا پیښه د مساخیل په رړشم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په رړشم کې د مساخیل او ډېره غازی خان تر منځ لوی کامي سړک بند کړل شوی او بیا یې د موټرانو څخه یاد کسان راشوه کړي دي او د لومړنۍ په ټونو څخه داسې سرګنده شوې ده چې وسلوالو د وسلې په زور دوی لومړی د موټران څخه راشوه کړي او بیا د دوی شناخت کړي او وروسته یې په ګولۍ وشتلې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پیښې وروسته نه سرګنده وسلوال کسان د هغه ځای څخه په تېښته کې بریالي شوي دي. بلخوا لیویز او سردي عسکر هلته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې تر دمګړي پورې نه دی نیولی. دا ډول د بارکان د لیویز رسالدار اکبر خان و رسنیو ته ویلي دي داسې معلومیږي چې په دوی کې زیاتره د پنجاب اوسېدونکي او سرکاري ملازمان یا نوکران دي. خو په سیمه کې ځایي خبریال رحمت مسخیل د اګست په شپږویشتمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې په مړو کې دوه کسان د بلوچستان دي. څوک چې د ده په خبره د بوري او دوکۍ اوسېدونکي دي. په دې پېښه کې د نوموړي په خبره درویشت کسان مړه او پنځه نور ټپیان سوي دي. بل پلو ته تېره شپه په مستون کې هم د لویزو پر یوه تاڼه د وسلوالو کسانو برید سوی دی چې له امله د کوټې او مستونګ ترمنځ سړک تر څو ساعتو پورې د موټرانو په مخ بند سوی او په نتیجه کې عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ سوی دي. د مستونګ د ځایي چارواکو په خبره چې وروسته لویز او سرحدي عسکر نه یوازې د پیښو ځای ته رسېدلي بلکې د دوی د جوابي ډزو له امله وسلوال په تېښته کې بریالي سوي دي. خو تر دمګړې پورې انتظامي چارواکو لخوا د څه تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. د ډول په ضلع بولان کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یو پل تېره شپه په چاودېدونکو موادو الوزول سوی دی چې له امله د چارواکو په خبره د کوټې او سبوی ترمنځ پر لوی سړک د موټرانو چلند تر اغېز لاندې راغلی دی. د دړشم پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشلي ښکاره کړې او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ یوه ناوړه پیښه ده. په کوټه کې په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر د موسخیل پیښه د ترهګرو یو بزدلانه عمل ګڼلی او زیاته کړې ده چې حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان او د هغو مرسته کوونکي معاف نه کړي. د اعلی وزیر په خبره چې حکومت به ډېر ژر په صوبه کې د امنیت جاج اخلي او د دې په خاطر یې یوه غونډه راطلب کړې ده چې موخه د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي.
د کراچی پولیسو ویلي پرون په دغه ښار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ سوي نښته کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او نه نور ژوبل دي. دواړه مذهبي ډلو د پیښې پړه پر یو بل اچولې ده. د سند حکومت د پیښې نوټس اخیستی او له پولیسو رپورټ غوښتی دي. د بداسل کې د شیاګان نن د چهلم په نو خپل مذهبي مراسم باندې لم دی عمله. حکومت د کراچی په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم تړلي دي. د کراچی زموږ خبریال نیاز علي په دې اړه نور معلومات راکوي.
د سن صوبه کراچۍ په ګولیمار سیمه کې پرون د اگست په 15مه د دوه مذهبي فرقې زړلو ترمنځ پنخته کې لګ تر لګ دوه کسان وجلې شوی او نه نور ټپین شوی دي. په عین وخت کې قهرجن خلکو بیا یو بس سلور موټری او ځنی موټر سایکل هم سوځولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د پیښې په اړه مشال لیډیو ته ویلي پیښه کې دوه کسان په ډزو وجلې شوی او نه نور جوبل شوی دي.
ګولیمار کې قریب جب یہ قافله اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے
دیوائی د اهل سنت والجماعت قافله چې جلسې لپاره پلاری و او د خار ګولیمال سیمه ته راورسیده نو هلته د شیګانو یو کیمپ هم لګیدلې وو. هغه مهال د دواړو ډلو ترمنز انختو شو. دواړو ډلو په یو بل ډزې کړې دي چې نه کسان پکې جوبل شوی او دوه کسان وجلې شوی دي. دمړو په جنگلو د شهري احمد او جنید مهدی په نومونو شوی دي
او جنید مهدی کې نام سے ہوئی.
نوموړي زیاته کړې چې د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخستی او د کړکې جن حالاتو د کنټرول لپاره په سیمه کې پولیس او رینجرز ځواکونه ځای په ځای کړی شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ یو مشر تاج محمد حنفي بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د اگست په 15مه د خار په تاریخ روډ سیمه کې د ختم نبوت د ساتنې او د صحابه کرامو د عظمت په نوم جلسه را جوړه کړې وه او د یادی جلسې لپاره پلویان په گاډو کې د ګلبهار ګولیمار سیمې سره تیرېدل چې شیګانو پی برید کړی دی. نوموړي په وینا چې په پیښه کې د دوی دوه کسان وجلې شوي او نه نور ټپیان شوي دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
اهل سنت والجماعت کا پرامن جلوس
دی. وايي د اهل سنت والجماعت پر امن جلوس د شایره قائدین په لوري روانو. د امام بارګا علي رضا سره زمونږ په پر امن جلوس دزې شوي دي. په دې کې تر اوسه زمونږ دوه کسان وجلې شوي او نه نور جوبل کړی شوي دي. زمونږ پر جلوس او پر امن خلکو باندې دا برید شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د نختې په وخت زمونږ هغه ګاډي هم سوځولې شوې دي چې زمونږ پلویان پکې سپاره وو. د پیښه وروسته د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې په طارق روډ سیمه کې حکومت جلسه را بللې شوې وه. هغه پای ته رسیدلې ده. خو د اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر علامه اورنګزیب فاروقی او مولانا تاج محمد حنفي په مشرۍ بیا لسکونو کسانو پر هغه ځای احتجاجي پر لټ پیل کړی دي او د حکومت نه پنخته او ډزو کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته شیا عالمانو بیا تور پورې کړی چې اهل سنت والجماعت پلویانو د دوی په کیمپ برید کړی دي او په ډزو کې د دوی یو تن وجلې شوی او ګڼ شمیر کې جوبل کړی شوی دی. بیګا د شپې ناوخته په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر سید شهنشاه حسین نقوی او نورو په ګډه خبري غونډه کې وویل چې غیر قانونه مذهبي ډلې د دوی په کیمپ برید کړی دی. حکومت دې د برید کوونکو په ضد سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت وخت سے تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں.
دی وای د حکومت او ټولو ادارو نه غوښتنه کوم چې په پیخه کې ککړ د غیر قانوني مذهبي ډلې کسان دي سمدستي ونیسي. د چهلم دروازه نه یو ورځ مخکې دوی ته د جلسې او لاریون اجازه چا ورکړی ده. د هغوی په ضد هم قانوني ګامونه واخستل شي. د پیخه په محل ځای پولیسو هیڅ ګامونه نه دي اخیستي او یوازې تماشایي کتله.
وو تماشا بنی رہی ہے.
په کراچۍ کې د دوه مذهبي فرقیزو ډلو ترمنځ دان خطه په داسې حال کې شوې ده چې نن د اگست په شپږشتمه په ټول هیواد کې شیعهګان خپل مذهبي فریضه چهلم مراسم ادا کوي او د یادو جلوسونو لپاره د کراچۍ ترڅنګ په ګڼو ښارونو کې هغه لارې د امنیت په خاطر تړلې شوې دي چې د چهلم جلوسونه پرې تیریږي. بل لور ته د سند اعلی وزیر مراد علی شاد په خپل بیان کې ګولی مار کې د ډزو د پیښې نوټس اخیستي او د ککړو کسانو د سمدستي نیولو امر کړی دی. د سند اعلی وزیر ویلي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د ښار امن ګډوډ کړي. د پیښې وروسته د کراچۍ ښار په ګڼو سیمو کې تراوتریخوالی خپور شوی او ځایي خلک هم د یرې ښکار شوي دي. د سند پولیسو مشر ای جی سند د سیمې پولیسو ڈی آئی جی عرفان بلوچ څخه هم راپور غوښتی دی او پولیسو ته لارښوونه کړې دي چې د نظم د کنټرول لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د پولیسو مشر په وینا چې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او په ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د سند کورنو چارو وزیر په وینا چې نن د اگست په شپږشتمه به کراچۍ حیدرآباد سکر او ګڼو نورو ښارونو سیمو کې د امنیت په ځای ساتلو لپاره موبایل فون او انټرنیټ د سحر نه تر ماښامه پورې بند وي. خو کراچۍ او سند په ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې موبایل فون او انټرنیټ د اگست په 15مه د شپې راهسې بند شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په لاهور کې پولیسو څو ورځې له مخه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور د فرحان آصف په نوم یو کس نیولی و. هغه بیا عدالت ته وړاندې کړل شو چې بیا پولیسو ته د څلور ورځو په جسماني ریمانډ وسپارل شو. نن چې څلور ورځې پوره شوې نو د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی هغه بیا عدالت ته حاضر کړ او غوښتنه یې وکړه چې هغه دې خوشې کړي. دا چې په دې اړه نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر جمیل په لاهور کې دی. طاهر جمیل خان، تاسو هرکلی وایم. که داسې راته واسي چې فرحان آصف څه دی، هغه ولې پلټونو فدرالي ادارې یا اف آی ولې عدالت زده غوښتنه وکړه چې دی خلاص کړي او بیا څه وشو؟
جی جی مننه. جی بالکل، اف آی اے یا د فیڈرلی تحقیقات پلټنو ادارې نن ملزم دا تورن فرحان آصف سلور اور دې نه جسمانی ریمانډ مکمل کېدو نه پس د لاهور یو عدالت کې پیش کو او عدالت ته دا اول چې کم تحقیقات یا پلټنې اف آی اے کولې د د بزد فرحان آصف بزد دغه کې دوی د خلاف هیڅ قسمه ثبوت یا اونه مندل او د من کم تونه هغه ثابت نشول. عدالت اف آی اے دا غوښتنه وکړه چې دغه نه پس فرحان آصف خوشی کړی شي او د باید د خلاف چې کوم د پزت چې کوم پر نه دی هغه نه دی ثابت شي. داغه نه پس عدالت دا حکم ورکړی اف آی اے چې د کوم د لاسونه دی کړی دی دا دی بے تشی دا د اخلاص شي. عدالت سمدستی دی نه پس اف آی اے کوم کسانو پر ناسب لاس دا کړی کمی غیر عدالت کې نه بے تکړو دا اخلاص کړ او دا 13 کوم اوریدنه شوی و لاهور په عدالت کې. هغه کې پر ناسب جسمانی ریمانډ ورکړی شو سلو ورځې او هغه نه پس عدالت ته پیش کړ. تفتیشی افسر ویل عدالت چې دا کم خبر حکم چې دا تور د فرحان آصف دا غلط خبر یا فیک نیوز چې کم خبر کړي په سوشل میډیا باندې دا د نو دا برتانیا کې یو خدای دا خبر خبر کړي او دا صرف دا خبر شیر کړي او شریک کړي او هغه نه پس دا د 7 پس دا ډیلیټ کړم دی. دغه نه پس عدالت دې خوشی کړلو دغه احکامات جاری کړل دي د مقدمه نه کړي دي. جی
ډیر مننه تاریخ تاریخ جمیل صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت او شر وز درته غواړو. خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو یې د مرکزي کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی او د ټانګ سیلې په زندان کې اچولی دی. دا خبر د غورځنګ کې ځای مشر شیرزاده مسید پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې پولیسو دا کاروای د اگست پر 2 کړې. د افغان د گرفتاری تصدیق د جنوبي وزیرستان پولیسو هم مشال ریډیو ته کړی. بلخوا د مولانا زینت الله وکیل وایي پر موکل شپږ مقدمې جوړې شوې چې پکې یو له ملک سره د غداري هغه هم ده. خو نوموړی زیاتوي چې دا مقدمې د دروغو دي او دا چې ژر به د هغه د ضمانت لپاره د جنوبي وزیرستان په عدالت کې درخواست ورکړي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی زینت الله افغانی د اگست په درویشتمې گرفتار کړی دی. د پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې زینت الله په درې ایم پی او او نه نورو مقدمو کښې گرفتار کړی شوی دی او دا وخت د سویلی وزیرستان عدالت ته د مخامخ کېدو د پوره ټانک ضلع ته منتقل کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان سره روغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د زینت الله افغان گرفتاری په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي. په مولانا زینت الله افغان بنے درج شوی مقدمے پر براکش ایڈوکیٹ عبدالرحمن وزیر ویائی مولانا زینت الله افغان او شہزاد وزیر بنے د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو له طرفه درج شوی مقدمه درویغزن بولی او ویایی چې دوی وو د پښتنو حقوق وشتنه د پوره وو خپل مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
پرون د خیبر په باره کې د تیرامن په نوم یوه غونډه وسوه چې پکې د پارلمان د غړو تر څنګ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړي. دوی په خپلو وینا کې ویل په خیبر کې پوځي عملیات نه مني او هوډ یې وشو چې د برابرۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. په غونډه کې اعلان وسوه چې په خیبر کې میشت ټول قومونه به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15مه یوه لویه جلسه کوي او پکې به له ریاست غواړي چې د امن د ټینګښت په برخه کې خپله ذمهواري پوره کړي. بلخوا حکومت او فوج وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي عملیات جاري ساتي. فرحات شنواری رپورٹ لري.
په باړه کې د تیرا امن په نوم را جوړ شوی سیمینار ته د وینا په وخت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دا ځل به خپله سیمه نه پرېږدي بلکې د بدامنۍ پر ضد به سیاسي مزاحمت کوي.
دا بدامنۍ د ریاستي ادارو د غفلت د وجې جوړه شوې ده. همت نه دی بیلل، وطن نه دی پرېښول، ځکه د نن نه تقریبا لس دولس کاله مخکې چې کوم لهر راغله او په هغه کې مونږ همت بیلل، مونږ ایډی پی شو، په هغه کې مونږ بیزتې وشوې، په هغه کې مونږ تاورونه وشول چې د تمام ملګریو په دامنې یو اتفاق دی چې را همت بیلل نه دي او مقابلې کولې.
دې سیمینار ته د وینا په وخت د باړې او تیرانا صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شوي غړي عبدالغني پردي وویل چې دوی په خپله خاوره یو وار بیا د پوځي عملیاتو اجازه چاته نه ورکوي او نه غواړي چې په دې سیمه کې بدامنی زیاته شي.
زه په دا خورا اپریشن نه منم، زه په دا خورا بدامنی نه منم.
خیبر ضلع سیاسی گوندون مشرانو د پارلیمان غړو په دې موقع اعلان وکړ چې د سپتمبر په 15مه نیټه به په باړه کې د خیبر ضلع د ټولو قومونو یوه لویه امن جلسه کوي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې هلته وسله وال په رڼا ورځ گشتونه کوي، له خلکو کلنګونه اخلي او په هدفي وژنو کې ککړ دي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په دې ورځو پوستو کې پتیرا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او ته مرګ ژوبل اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژوندۍ د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دریو کالونو کې یو وار بیا هلتا بدامنی زیاته شوې او د تیرا او باړې په ګډون په جمرود او لنډکوتل کې هم وسلوالو خپل بریدونو ته دوام ورکړای. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د دکاندارانو او سوداګرو مرکزی تنظیم ویلي پر دوکانونو د نوي حکومت ټیکس او د بجلی د لوړو بایو پر ضد د اګست پر 28 په ټول ملک کې هړتال کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسٹر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د سوداګرو د کاربندیز پر ډیپریټ حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د مالیه د مرکزی ادارې ایف بی آی یو چارواکي د اګست پر 15 مشالې د تویلي چې سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره د غول استادو سره خبري رواني دي. په دې اکله تفصيل له پېښور ز مش خبريال غلام غوث راکوي. خودلته د وی غلطي باید تسويو کوم غدات چې په پېښور کې د مالیه د مرکزی ادارې اف بي ار یو چارواکي دا خبره کړې ده. په غلطي مو بل نمواخص د اف بي ار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوداګرو د نویو لګول شویو ټیکسونو او بجلی د زیاتو شویو نرخونو په وجه د دوی مرکزی تنظیم د اگست په 28مه د کاربندیز کولو اعلان کړی دی. ملک مهر الهی زیاته کړه چې اوس د ټیکسونو مرکزی اداره اف بی آر لدوینه د دوکانونو په حساب نوې ټیکس راټولول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
نوې ورپورټ کاروبار کتل دي 20,000 نه شروع شو، 20,000 او 30,000 او 40,000 او تقریبا 65,000 روپے پورې لاړو. لکه یو مثال زتا زور کم چې دالګران بازار او ریشمګران موچی لڑا بازازان دای باندې 30,000 او پیپل منډه باندې فی دکان د میاشتې 45,000 امداغه سے بیا سراغه بازار دلاړو 55,000 بیا صدر دلاړو 65,000 حساب کتاب نو ډنډه ماریو بیا پکې خبره اترې شوې هو معاملہ ټس نمس نه کېدو نو موږ بیا مجبور شو چې تاجر سره چې کم هتھیار دے دا هړتال نو موږ بیا دې 28 تاریخ باندې هړتال اعلان وکړو او دا آل پاکستان دے او دا ټول تاجرانو دے.
په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسٹرډ سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د سوداګرو د کاربندیز د حمایت اعلان کړی دی. په دغه اړه د سوداګرو او صنعتکارانو د یادی خونی مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل
چې یو سړی کاروبار نه یو هغه څنګه میاشت ټیکس ورکړي حکومت له منتلی بیسس باندې نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي نو خلق مجبور شو چې شټر ډاون هرتالو کی او چیمبر د دې بھرپور حمایت کړي. حکومت ته مونږ بار بار ویلي چې ستاسو دا ټیکس نظام فیل شو او روزګارونه دلته ختمېږي، کارخانه بندېږي، لګیا دي دکانونه بندېږي، دا پوهېږي نه حکومت او زبردستی کوي نو زیاده زبردستی کار نه دی.
د پېښور په خیسخانه کې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي چې د بجلی د موجوده نرخونو او موجوده ګرانۍ له وجې دوی په مشکل خپل کار روزګار ته دوام ورکړي او په دې حالاتو کې دوی د نویو ټیکسونو د ادا کولو توان نه لري.
هر قسم ته ټیکسس په مونږ باندې لاګو کیږي. مونږ کرایګان نشو ورکولې، د بجلی بلونه نشو ورکولې، سټاپ ته تنهاګان نشو ورکولې. وو وخت روټي د پاره مونږ پریشان یو. په دې د بره چې کم دی کنه دوی فی دکان شټر ټیکس لگول دے پدے حق لباندے پورا پاکستان تاجرانو الحمدللہ پیو پیچ پاندے دی.
دا تاجرانو دا کاربندیز پا اعلان حکومتی چارواکو تردی دا ماسر ردی عمل ندے سرگند کرے خو پا پیخور کی دا ایف بی آر یو چارواکی چی نئے غوختل نومی سرگند چی دا اگست پا 15مه مشال ریڈیو تا وویل چی دا ٹیکسونو را ټولولو پا سر دا سوداگرو سرا دا راولادو شویو زینو ستونزو دا هواری لپارا د سوداګرو سره د مذاکراتو کولو هڅه روانه ده او د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره یو ورکینګ ګروپ هم جوړ کړي چې مقصد یې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول او د ټیکسونو پر راټولولو کې سوداګر او ولس په اعتماد کې اغیستل دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دے سربیرا اونیزی خبرونی هم در توڑان دی کوی موږ دروختیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سروسی
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم د خبرونې مای تر رسیدلیو د خبرون لنډیز ضرورو په بلوچستان کې چارواکي وایي له بېګارای سي د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونکي اووه دېرش کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند نن مشالې ټول چې وسلوالو په یو وار په بېلابېلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت زیان یې رسولی دي. د شمالي وزیرستان په رسمي کې په یو برید کې دوه کسان وژل شوي او نولس ژوبل شوي دي. د رزمت تحصیلدار شیربادر مشالې ټول چې سهار مال په یو موټرسایکل کې چاودېدونکي مواد ته په ریموټ کنټرول چاودنه وکړه سو او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې په غوښتنه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور نیول شوی کس خوشی کړی دی. پولیسو د اګست پر شلمه فرحان آصف د ناسمو معلوماتو خپرولو په اساس نیولی وو، خو نن چې عدالت ته وړاندې کوي نو خاصې وکړي چې د هغه په ضد هیڅ لاسته ورانغلل نو دی د خوشی کړی سي. عدالت په دې اساس هغه خوشی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن دې سازمان ټیکنالوجست جیور وان برګن ویلی چې په هغه هیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولول د اندېښنې وړ خبره ده. افغانستان د بشیر حکومت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور کوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګر کړل شوی وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کوي. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی دوه مینې مای تراغلو. د ایران چارواکي وایي چې د ورځې 12 میلیونه لیټر تیل د غیواده غوانډي وادونو ته کاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه ګڼسوي چې د ایران تیل اورته کاچا کیږي. د طالبان حکومت له افغانستان ته د ایراني تیلو د کاچاک پاړه څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکر تیل چې دوی بې کیفیته بللول بیرته ایران ته مسترد کړي. سفی الله ستنګزای نور جزئیات راکوي.
د ایران ګاونډي هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبريږي. خو دا وار دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسول علي شام سردکاني ادعا کړي چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني دغه قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالر بللی دی. د ازادي روډ فردا څنګه د اردکاني په حواله راپور ورکړي چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د داګری او صنایع د خونی دغه مسول هم درز ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ درش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي. داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډي هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډي هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاق کیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایرانی چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډي هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وي. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لزګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایرانی چارواکو غبرګونونه پاره ولي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 2 د دې هیواد پوښتنه د ترګري په ضد د ازمې استحکام په نوم عملیاتو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي. د مرکزي کمینې د اقتصادي رابطې کمیټې د دې هدف لپاره ټولي 60 ارب روپۍ منظور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ولسونه هم د فوج د دې عملیاتو مخالفت کوي. حکومت او فوج د ولسي اعتراضونو په جواب کې ویلي چې دا نوي عملیات په هدف او په ترڅ کې به د یوې سیمې خلک د پخوا په څیر خپل کورونو پرېښودو ته نه اړ کېږي. د موضوع تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د اګست پر 2 د ازمې استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 60 ارب روپو اضافي فنډونه منظور کړل. د اګست پر 2 د وفاق کابینې د منظورۍ نه پس د هغه هیواد د خزانې وزارت په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ جاری کړل. دا مرستې چې د پوز لخوا په دې مخه غوښتل شوی چې په دوو صوبو کې د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته نور ملاتړ ورکړي. د اګست پر 22مه د خزانې د وزارت لخوا جاري شوی بیان له مخې د کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د روان 2023 او 25 مالي کال لپاره د اپریشن د ابتدایي مصرف لپاره د 40 ارب روپو منظوري ورکړه. د وزارت یو چارواکي ویلي چې پاتې 40 ارب روپۍ به د مالي کال په 2 نیمایي کې جاري کړل شي او د پرمختللو پوځي سامانونو په اخیستلو به ولګول شي. دا په داسې حال کې دا چې د ازمي استحکام پوځي عملیاتو د اعلان سره په خیبر پښتونخوا کې ولسی اعتراضونه رامنځته شول چې د پاکستان پوځ او حکومت یې په ځواب کې وویل چې ولس دې اندېښمن کیږي نه او دا عملیات به د پخوا په شان نه وي چې ګوندي ولس به بې کوره کیږي او په مکمله پیمانه به جنگ کیږي. خو د دې عملیاتو لپاره د پیسو ورکولو هغه اندېښنې بیا راپارولي چې ګوندي د ازمي استحکام عملیاتو په اړه حکومت او پوځ غلط بیاني کوي. دا چې د دې عملیاتو طریقې کار وسوي او آیا پر اختیار هم د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د یو مکمل جنگ تیاری کوي. په جواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د هدفي عملیاتو ترڅنګ پوز د یو مکمل اپریشن اراده هم لري.
بالکل ممکنه ده چې دی یو پیرا کار شروع کړی دی اول په مزه مزه کوي او بیا فل اپریشن هم کوي. زما په خیال کرکټ نه شروع کیږي او لکی مروت او ټانک او ڈی آئی خان زیاد دل تک بدا اپریشن کیږي. بنو کې هم خیال دی چې څه خلک شته او هغه بازی لړکوي.
د راپورونو له مخې فعالانو ویلي چې د خیبر پښتونخوا خلک د سخت دریځۍ پر ضد د پوځي عملیاتو له امله سخت ځپل شوي دي. دوی زیاته کړه چې په زرګونو ځپلې کورنۍ اوس هم په بدو شرایطو کې ژوند کوي او دا چې پوځي عملیاتو تل د لوی شمېر خلکو د بې ځای کېدو لامل شوي. د راپورونو له مخې په بیلابیلو لاریونونو او جرګو کې د ژوند له بیلابیلو څانګو له قومي مشرانو او ځوانانو څخه نیولې تر سیاسي فعالانو پورې خلکو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې مظاهرچیانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو لخوا یو شمېر پولیس او مشران په نښه شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه وایي چې که څه هم ولس په زغرده د وسلوالو پر ضد د یو بل مکمل جنگ مخالفت کړی دی خو د پاکستان امنیتي ادارو سره د ترهګرۍ د بیخکنۍ لپاره بغیر له مکمل اپریشن نه بل لار نشته.
خبرې دي فتال خارج ایر په بے باک انداز کی وی دی دی شمنگا بدا دہشتگردی ختم ہوا اشارہ فتال خارج ہو طالبان ہوا ابلیٹس ہوا چپ تو پورا پاکستان پہ سب بلے اور ہوتا اثر دا ہوتا اثر بلکہ تاثر ہم سے په حقیقت والے دی زړی چې سولل وی اپریشن شوی دی او دلته شوی دی.
په دې اړه مو د وفاقي حکومت او داخله چارو د وزارت د دریز معلومولو حساب وکړه خو بریالي نشو. خو د پاکستان حکومت د جولای پر 2مه ویلی وو چې د ازمه استحکام تر بیرغ لاندې پیل شوی کمپاین به نه په پراخه کچه عملیات وي او نه به د ډلې زو بې ځای کېدو لامل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د ملي جمهوری غورزنګ یو ځایی سیاستوال عمر شیرانی وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړی په ډیرس مل خان کې هدف ګرځېدلی دی. ملي جمهوری غورزنګ وایي شیرانی د سیاسي فعالیت ترڅنګ د سولې فعال نو ځکه وژل شوی دی. پولیسو مشالې ټولې چې په اړه یې پلټنې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د ګوند پر مخکښانو بریدونه کوي چې تر دې مخکې هم داسې پېښې شوې دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مل سلورنی مې بجې په درابن سیمه کښې ناپېژندلې وسلولې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عمر شیرانی په ډزې وژلی دی. د دغې پېښې په براکښې د درازنده سیمې پولیسو ډی ایس پي شریف الله مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده. درازنده سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر افغان او عمر شیرانی بنه د شوی برید حال مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
عمر شیرانی په لالو کوټ په موړ باندې یو سپین ږیری کس ورغلی دی. په رڼا ورځ په ماسپښین باندې دا یې دوې ګولۍ ویستلې دي, یو په سر یو په سینه دی. په دې ځایه دوې ګولۍ ویستلې دي. ښه په آرام د دې ځایه روان شوی دی. نیمه ګینټه کې هم دلته نه د ریاستي ادارې ورغلي دي. عمر شیرانی همیشه د مظلومانو ملګرتیا کړې ده, د مظلوم خلکو دپاره یې آواز اوچت کړی دی. دا عمر ګناه صرف دا وه په دې خاطر وزلی دی چې ده دلته د حق خبره کوله, د مظلومو خلکو آواز یې پورته کاوه. که بیا ته د دې د حق آواز پورته کوې, د امن آواز پورته کوې, دلته په رڼا ورځ خلک راځي تا کتلی او ښه په آرام دې ځایه بیا ځي.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی د وژنې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن رابلل شوې ده. په دې لړ کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ یو نوټیفیکیشن جاري کړی چې پکې د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د سینټ غونډه هم سبا یعنی د اګست پر اوویشتمه رابلل شوې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي شاهي حکومت روانه اونۍ د پارلمان ګډه غونډه هم وکړي او پکې مهمه قانون سازي وکړي, خو د وفاقي حکومت ویان دا خبره رد کړې ده. په دې هکله تفصیل ګلای اسرا کوي.
د قومي اسمبلی په رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویل شوي چې ولسمشر آصف علي زرداري د اسمبلی غونډه نن د اګست په 26مه مازدیګر 15 بجې رابللې. بلخوا د سینټ رسمي ویبپاڼې خبر ورکړی چې د ایوان بالا غونډه به د اګست په 26مه مازدیګر 15 بجې کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې پر یو وخت رابلل په عمومي توګه په غیر عادي حالت کې کیږي. همدې ته په پام کې په هیواد کې په سیاسي چارو خبر شنونکي او خبریالان وایي چې ښایي حکومت مهمې قانون سازي وکړي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سعید مشال اډیو ته وویل چې حکومت یو آئینی پیکج راوستو په هڅه کې دی چې د سپریم کورټ ججانو د عمرونو غځول هم پکې شامل دي. د زیاته کړه چې د ججانو عمر له 15 څخه 18 کلونو پورې کول دي. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلو لپاره یوه کمیټې جوړولو تجویز هم دی چې درې نمونه به استول کیږي او هغې کې به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د چیف جسټس مودې پوره کېدو وروسته سینیئر جج دنده سنبالوي. د پاکستان موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی کاري موده په اکتوبر میاشت کې پوره کیږي, نو د دې وروسته به جسټس منصور علي شاه د سترې محکمې چیف جسټس شي.
بالکل حکومت د یو آئینی پیکج للارې د جسټس منصور علي شاه د مخه نیولو کوشش کوي او نه غواړي چې هغه چیف جسټس جوړ شي, خو حکومت حالاتو ته هم ګوري چې آیا جسټس منصور علي شاه د هغوی په توقعاتو پوره دی او کنه. له هغې وروسته به حکومت خپله حکمت عملي په ډاګه کوي.
کسوم د قانوني چارو پوهانو او حکومت مخالفه ګوندلو لخوا د ممکنه پارلمان ګډې غونډې او د عدلي په اړه ترامیمو په اړه خبرې کیږي, خو وفاقي حکومت ویان اتا تارر د اګست په 24مه دا خبره رد کړي چې ګواکې د عدلي په اړه په پارلمان کې ترامیم رابستل غواړي. خو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبریال او شنونکي متی الله جان مشال لیتو ویل چې حکومت په هر حال کې په ادارو کې د خپل خوخو کسانو بحال ساتلو لپاره هڅه کوي.
حکومت جو ہے نا اس وقت ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہے.
حکومت مایوس ده او په مایوسۍ کې تر هر حد اتلی شي. حکومت تنازع برداشت کولی شي خو اقتدار نه پرېږدي. د آئینی ترمیم لپاره له حکومت سره اکثریت نشته, خو د دې باوجود یې ولانجه جوړول غواړي. تاسې وګورئ چې تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو په اړه پرېکړه هم نه ده عملي کړې. که حکومت 65% اکثریت ترلاسه کړي او قانون منظور کړي نو بیا به په سپریم کورټ کې لانجه شروع شي. په دې حال کې د ټولو ججانو جرګهګۍ هم جوړېدای شي, نو د دې ټولو کارونو مقصد یوه لانجه پیدا کول دي. بل دا چې حکومت د خپل اقتدار بچ کولو لپاره په سپریم کورټ کې تقسیم هم راوستلی شي.
خود اطلاعات وفاقی وزیر عطا الله تارل د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د اکتوبر په درویشتمه په مرکه کې ویلی ول چې د چیف جسټس د سینیارټی نظام کې د بدلون کوم تجویز غور لاندې نه دی او د قانون وزارت به په مناسب وخت کې د چیف جسټس د تقرری د نوټیفیکیشن په اړه تصمیم نیسي. خو په اسلام آباد کې پارلیماني چارو خبریال نوید صدیقی مشال اړی ته ویل چې حکومت لوی پلان لري او د دې لپاره په اسلام آباد کې هلې ځلې توندې شوې دي. دا زیاته کړه که څه هم په ښکاره حکومت دا ګنګوسي ردوي خو په دې کې حقیقت شته.
حکومت دې ټیم دا غواړي او دا صرف د ججانو نه دا د ټولو سرکاري ملازمینو د حکومت دا یو بانه ده. دا یو خبرې کیږي په اسلام آباد کې چې د سرکاري ملازمینو عمر هغه 60 نه 65 کی او د 65 والا چې دي لږی دو کال یا درې کال دغه سیوا کې ځکه چې پاکستان د معاشي حالات ټیک نه دي او د پینشن پیسې او د کمیوټیشن پیسې جی پی 1 پیسې پاکستان سره نشته. خو دې کې دا خبرې هم کیږي چې د آرمی چیف عمر هم سیوا کې څنګه چې مخکې شو بھاجپا په وخت کې د کشانتې د چیف جسټس آف پاکستان ته به هم دې ټیم فائدہ رسی نورو ججانو ته هم په دې کې فائدہ رسی نور ډېر خاص خلک دي.
د پاکستان په مرکز کې ائتلافي حکومت دی خو په پارلیمان یعنی قومي اسمبلی کې شپږ شپېته فیصده اکثریت نه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې حکومتي ائتلاف 210 او مخالفه ګوندونه 103 څوکۍ لري. همدغه شان په سینټ کې هم حکومتي او ائتلافي ګوندونه 53 غړي لري او مخالفو ګوندونو غړو شمېر 2 دی.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او څه کې لا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پور ته کړي کلاشن کو غاړې تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه فرز د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت فرز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي. نن د اگست شپږمه د شوزو د برابرۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې د حقوقو شوزو د هڅو یادونه ده چې د میرمن لپاره د رایې چونې یا ووټاک ترلاسه کړی دي. دا مبارزه له نن څخه یو سل شپږ کاله وړاندې په امریکا کې فعالو شوزو پیل کړې وه. د هغوی مبارزې ته درناوی په پاره کې له 1902 کال راهیسې د ښځو د برابرۍ ورځ لمانځل پیل شوی دی. د دې ورځې په تړاو خالد نیاز رپورټ جوړ کړی چې پکې د ښځو د ووټ پر ارزښت د پارلمان له ځینو پخوانیو ښځینه غړو او میرمنو سره خبرې کړې دي. راځي ورته غوږ شو.
د مردان ریحانه شکیل د ښځو حقونو د پاره کار کوي او له دې ترڅنګ کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 250 نه انتخاباتو ته هم ولاړوا. مشال ریډیو سره خبرو کې ریحانه شکیل اوی خارجو سیمو کې اوس خزو کې پوها راغلی ده او دوی د خپل ووټ استعمال کوي. ولی کلیوالو سیمو کې خزې اوس هم د ووټ غوندې بنیادی حق نه محروم دي. دا وایي د زیاتره خزو شناختی کارډونه هم نه دي جوړ.
کم ان ایجوکیټډ فیمیل چې دي هغه ته ووټ اچولو حق ځکه نه ورکې. یو خزاغي سینېسي نه او کسینېسي جوړ کینو هغه ته چل نه ور دي چې موږ الله شو ووټ بچاله ورکو او څنګه په ورکو. به د کور نه پاغي دباو وی چې ته دې او سیاسي پارټي ته دې ته ووټ اچي کنفیوز شي هغه سره بیا ووټ اچولو لزینه او بل هغه کې دونه پوه نه ای ری کارونه جوړ کې ویل لري کار د ووټ سره لاچوم د کور نه زم د کلچر ډیره سختی وی چې خزه به د کوره بار وځي.
د لوخار یوې خزه چې نه غختل نامې او پیجندل شي مشال ریډیو ته اوې شناختی کارت یې جوړ دی غختل یې د خپل ووټ حق استعمال کړي ولی د کور سړو ورته اجازه ور نه کړو.
ووټ اچول ما خواهش لرو خو ما د کور زیر نه اجازه نو او په هر انسان باندې فرض دي چې هغه خپل ملک د پار خل لیډر ته خپل ووټ واچي. څنګه چې سړی ووټ اچي اوس د ښه شانتي خو باندې او پیغلو جنکو باندې هم حق دي چې هغه خپل ووټ فرض ادا کړي او خپل خل لیډر ته خپل ووټ واچي.
غیر دولتي اداره فافین چې پاکستان کې د انتخاباتو شفافیت حوالی سره کار کوي د کال 2024 عام انتخاباتو په اړه راپور جاری کړی چې تر مخه یې شپږ لکه تنانو د خپل ووټ استعمال کړی دی. راپور کې ویلي شوی دی ټولو حلقو کې 10% ښځو ووټونه اچولی دي. د کال 2024 انتخاباتو کې د سړو ووټونو اچولو شرح 55.6 ولې د ښځو ووټونو اچولو شرح 45.6% وه. چانبیبی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشست لپاره نامزد شوې ده وایي اوس ښځو کې د ووټ حوالی سره ډیره پوهه راغلې ده او غواړي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي. دا وایي د ښځو سیاست کې راتګ ډیر ضروری دی ځکه چې ښځې د ښځو مسلو دپاره پخ ډول کار کولی شي.
ډیر ایشوز لکه سورا شو، مرګونه شو، اونر کلنګ شو، ایسیډ باندې چې پیور واچی، ډیر هراسمنٹ شو، ریپ شو، دا ټول ایشوزونه چې دی ته خو سردام نه و پته چې ها دی چرته داسې یو باډی شته، یو امبرس پرسن دفتر شته، یو کمیشن شته، یا پولیس په ډپارټمنټس کې د ښځو ځینې شته، یا د هغې خپل حقوق شته چې هغې چرته تلی شي او خپل آواز بلند کولی شي. زمونږ د زنانه د اسمبلو ته راځي پړه لکه ښځې مخکې په دې شنو کار کړي دی به سپورٹ کی.
د عوامی نیشنل ګوند شګفتہ ملک چې سو واری د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر پاتې شوی دا مشال ریډیو ته وی چې خزلا زیاته شمیره کې د سیاسي عمل برخه جوړیدل پکار دي. دا غړي چې مخصوص نشستونو سره د خزو پارلیمان کې شمیره سیوا شوی دا او دوی کولی شي د خزو د پاره اواز پورته کړي،
اغه خبره کولی شي، اغه قانون سازي کولی شي، اغه د زنانو د پاره اواز پورته کړي. نو زنانه چې دغه زیات کار کوي په پارلیمان کې، د زنانو د ریزرو سیټ یا نورمال سیټ یو دی، کسوک الیکټډ راشي او کسوک پر ریزرو راشي. زه په خپل په اسمبلی کې پاتم او د ټول زیات قانون سازي کې برخه ما غوښتي ده اسمبلی کې زما کوېشن کال اټینشن ریزولوشن. نو د ریزرو سیټ سره د زنانو په سیاست کې راتګم زیات شوه دي، زنانه په ډیسیژن میکینګ کې راغلي دي.
د پاکستان د آئین سیکشن 26 تر مخه د دې هیواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي د پاکستان زیات تر خزي د شناختی کارډونو نشټوالی، د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې بنیادی حق نه محروم دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کال جنا خل جنا خود اسکولوں میں ہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
نن دا کابل د نړیوال هوائی ډګر لا ای بی دروازې سر نږدې د خونړی ځانمرګ برید درې کاله پوره سول. د 2023 کال د اگست پر 26 په هغه برید کې شاوخوا 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي. د ځانمرګ برید ځمواري د داعش خراسان څنګه منلې و. هغه ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورای سي د لسګونه حمله مسولیت منلې و. طالبان وایي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او په هغه هیواد کې حضور نه لري. خوشنونکي او غربي هیوادونه وایي چې هغه ډله افغانستان او نور هیوادونه ګواښولای سي. د کابل هوایي ډګر د حملې درې کلونو پوره کېدو او د داعش د ګواښ په اړه نور معلومات صالح احمد صالح په دې ځانګړي رپورت کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2023 لدی کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو په برید کې ټپیس وو.
زه
پاغي ورځ دلته مش پاکستان د اگست عملتا یو انفجار وسو نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې زامن ته بیروخ شوم ولوېدم او چې وخت کې پوښ راغلم تقریبا نیم سات شاوخوا وتلی وو بیا ما مغسې خلک پراته ول مړي ول چرې ولې وینې وې دغه څه ول
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي وو چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علیرضا احمدی 35 سال سن داشت.
علیرضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلونو په بیلابلو رسنیو کې د خبريال په توګه کار کړو. د اگست په 28 یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو ورته زنګ واه چې علیرضا او زما بل ور مجتبی احمدی چې هغه هم کاسو خبريالو ځانونه هوایي ډګر تر رسوي سول دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دا غي ورځي مازیګر مهال ته 14 شوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته خو ځینې پوځي قوماندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې شوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
د اسلامي دولت ډله یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنګیالیو جوړه شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستان بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لومړی لوی برید و. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 28 حملې کړې چې په نتیجه کې 1,500 کسان وژل شوي او 1,515 نور کسان ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزې خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه او جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چې هغه کې هغه خزې ته نه لري
بدلون دادی چکھ حق پہ جنتنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
تاندی
ہیلی د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا.